د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د ګول ورځ کال 2023 د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ تحریک وړاندې قبول وروستو صدر عارف علوی د سپریم کورټ نه په یو درخواست کې غوښتنه کړې چې د پارلمان دننه سیاسي وفاداری بدلونکي پارلماني غړي دي د ټول عمر لپاره نه اهل وګرځول شي. پاکستان او د قانونو دوه نړیوالې کمپنۍ بلوچستان کې د نړۍ د سرو زرو او تانبې یا کاپر د غټو ذخیرو راویستو په سر خپلې ستونزې هوارولو وروستو یو تړون ته رسیدلې دي. یوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړې چې د ماریوپول ښار دی د ګول یا دوشنبه د ورځې پورې دوی ته تسلیم شي. اخوا د روس ځواکونو د یوکراین پایتخت کیوف باندې نن نوره بمباري کړې. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالفو ګوندونو لخوا د بې باورۍ تحریک وړاندې کول وروستو صدر عارف علوی د سپریم کورټ نه په یو درخواست کې غوښتنه کړې چې د پارلمان دننه سیاسي وفاداری بدلونکي پارلماني غړي دي د ټول عمر لپاره نه اهل وګرځول شي. د پاکستان سپریم کورټ یو قاضي جسټس منیب اختر ویلي په سیاسي پارټۍ کې د یو تن شاملېدو وروستو د وزیر اعظم خلاف د بې باورۍ تحریک کې د پارلمان د غړي ووټ اجتماعي حق ګڼل کېږي. جسټس منیب اختر دا وینا د سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم د هغه درخواست اورونې په بخ کړي چې پکې د عدالت نه اپیل شوه چې قومي اسمبلی کې د بې باورۍ تحریک په وخت پایتخت اسلام آباد کې د اړیګړي مخنیوي لپاره ریاستي ادارو ته حکم وکړي چې د وزیر اعظم خلاف د بې باورۍ تحریک باندې د رائے اچولو وړاندې د آئین او قانون لاندې خپلې ذمہواری ترسره کړي. د پاکستان سپریم کورټ د مشر قاضي جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ د دغه مقدمه اورونه کوي. همنن د پاکستان واکمن تحریک انصاف سپریم کورټ کې یو ریفرنس جمع کړي چې پکې د ملک اعلی عدالت نه غوښتنه شوي چې د پارلمان دننه سیاسي وفاداری بدلونکي پارلماني غړي دي د ټول عمر لپاره نه اهل وګرځول شي او د هغوی ووټونه دي په څه قسم آئینی او جمهوري عمل کې ونه شمیرل شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت پارلمان کې د سیاسي مخالف ګوندونو لخوا د بې باورۍ تحریک سره مخ دی او د اسمبلی سپیکر د مارچ په 15 نیټه باندې د بې باورۍ تحریک باندې د رائے اچولو لپاره د قومي اسمبلی غونډه رابللې ده. د پاکستان قومي اسمبلی 324 غړو په ایوان کې 122 غړي د اپوزیشن ګوندونو سره دي خو د واکمن تحریک انصاف سلیریست غړو 13 د اپوزیشن ګوندونو سره خپل ملاتړ ښودلې دي او ویلي دي چې خپلې رائے به د وزیر اعظم عمران خان پر ضد ورکوي. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال ویلي د پارلمان سیاست دی د پارلمان دننه وشي او عدالت په یوازې د دې کتنه کوي چې د چا آئینی حق متاثر نه شي. پاکستان او د قانونو دوه نړیوالې کمپنۍ بلوچستان کې د نړۍ د سرو زرو او تانبې یا کاپر د غټو ذخیرو راویستو په سر خپلې ستونزې هوارولو وروستو یو تړون ته رسیدلې دي. د کینیډا بیرک کول کارپوریشن په کال 2011 کې د پاکستان بلوچستان صوبه کې هغه وخت د ریکوډک په کان کار ځنډولو چې کله پاکستان دوی ته د دغه منصوبې د تیارولو د لایسنس ورکولو نه انکار کړی و. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د اتوار یا یکشنبې په ورځ ویلي چې د بیرک کمپنۍ سره د معاهدې یا تړون لاندې به د نړیوال بانک سالسي عدالت د پاکستان خلاف نږدې د 12 جرمانه معاف کوي. په اسلام آباد کې د تړون لاسلیک کېدو وروستو په جاري شوي بیان کې ویلې شوي بیرک کمپنۍ به په بلوچستان کې نږدې $10,000 سرمایه لګوي او د 8,000 نه زیات کسان به پکې په روزګار کېږي. ویل شوي نږدې د $1,000,000 پانګونې به د سړکونو سکولونو او د قانونو دپاره د تکنیکي تربیت په ادارو جوړولو باندې مصرف کولی شي. یوکراین د روس هغه غوښتنې رد کړي چې د ماریوپول ښار دی د ګول یا دوشنبه د ورځې پورې دوی ته تسلیم شي. اخوا د روس واکونو د یوکراین پایتخت کیوف باندې نن نوره بمباري کړې. د یوکراین نایب وزیر اعظم ایرینا ویرشچوک د روس دغه غوښتنه رد کړي او ویلي روستي هغا خلکو تا محفوظ لاري ورکړي څوک چې ماریوپول خار پر خودن غواړي. نوموړی د یوکراین یو خبری ادارې ته ویلي روستا د تسلیمېدو او یا وسله غورځولو باندې څه قسم خبرې نشي کېدی، او دا چې دا خبرې یې د وړاندې نه روستا په ډاګه کړي دي. د ماسکو لخوا دغه خبرداری د هغې څو ساعته وروسته مخې ته راغلی چې د یوکراین صدر ولودیمیر زیلینسکي د اتوار په ورځ سینن خبري ادارې سره د خبرو په وخت ویلي که خبرې ناکامه کېږي د دې مطلب به دا وي چې دا درېمه نړیواله جګړه ده. زیلینسکي ویلي د روس سره د سولې هر اړخیزه خبرې غواړي چې د یوکراین ځمکنی سالمیت په ځای شي او انصاف ورسره وشي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ستړي مشي په خیر راغلی. فواد لامیم او تاسو سره د نن ورځې اهم خبری ریپورتونه شریکوم. لومړی هم د پاکستان سیاسي حالات. د وزیر اعظم عمران خان په ضد د مخالفو ګوندونو لخوا د بی باورۍ پریکړه جمع کولو نه پاس د ځینی حکومتي غړو د وزیر اعظم پر ضد په دې پریکړه کې اپوزیشن سره د دریدو نه پاس صدر عارف الوی د ستر محکمې د دستور آرټیکل A63 وضاحت د پاره ریفرنس جمع کړی دی. سپریم کورٹ ویلی دی د پارلمان جنگ دی د پارلمان دننه وشي او عدالت به یوازې دا ګوري چې د چا آئینی حق متاثر نشي. اورنګزیب لنورو جزئیات سره.
اټرنی جنرال خالد جاوید خان ستر عدالت ته دا باور ورکړی دی حکومت به د قومي اسمبلی یو غړي لار به هم نه نیسي چې عدم اعتماد په حق لا غونډه کې شرکت وکړي، نه به حکومت څوک مجبوره کوي چې د دې په حق کې رائے استعمال کړي. او صدارتي ریفرنس جمع کولو مقصد مستقبل کې د غشن قضیو کې د وضاحت په حق لدی. وړاندې حکومت دړکه کړې و هر یو پارلمان غړی چې وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ پریکړه په حق لا بداره استعمال کوي نوړومبه به د لکونو خلکو جلسې نه تیریږي. ستر قاضي عمر عطا بندیال خپل ریمارکس کې ویلي دي چې سیاسي ګوندونه د خپل طاقت مظاهره پارلمان دننه وکړي او کچره چا قانون مات کړو نو پر ضد به کاروایی کیږي. د چیف جسټس دا هم وینا وا ووټ استعمال یو عیني حق دی او عدالت به ګوري چې د یو دستوري د وجه څوک د حق نه محرومه پاتې نشي. دستور تر مخه د بے باورۍ پریکړه جمع کولو 14 ورځې دننه سپیکر د دې خبرې پابند وي چې په دې د قومي اسمبلی غونډه راوبلي، خو سپیکر اسد کیسر دا غونډه 25 مارچ رابللې ده او حکومت د دې وجه اسلام آباد کې اسلامي هیوادونو تنظیم غونډه خي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر احسن بون عدالت نه بهر میډیا ته ویل دي یو ادارے سر ہم دا حق نشتا تا پاکستان دستور یا قانون مات کری.
ان کو پامال کیا جا رہا ہے کہ سپیکر صرف ایک حکومت کو ایک پارٹی کو صرف اور صرف سپورٹ کرنے کے لیے
دوی وی مونگ دلتا پوزی ڈکٹیٹران کتری تھی چھے دستور یا مات کرے وہ خو اس دا کامی سملے سپیکر دا حکومت بچ کولو دا پارا دستور مات کرو. دا پاکستان پیپلز گن مشر بلاول بٹو چھے دا نورو مخالف گندونو مشرانو سر عدالت کے موجود وہ دوی ہم میڈیا تویلی دی حکومت دا عدم اعتماد پریکڑے نہ تختی.
یہ لوگ آپ کو آرٹیکل 6 میں پسائیں گے. سپیکر نے سیشن کو 14 دن میں نہ بلا کے پہلا آئین کا خلاف ورزی ابھی اس نے کر لیا.
بلاول بٹو وی حکومت د بے باورۍ نه بچ کېدو لپاره د دستور ماتولو ته هم تیار دی او د مقصد لپاره د سپیکر استعمال کیږي. سپیکر د هم په دې پوه شي چې د دستور ماتولو لوجه د دوی پر ضد د آرټیکل شپک تر مخه د غداري مقدمه هم جوړې دي شي. بلخوا صدر ډاکټر عارف الوی د آرټیکل 35 ای وضاحت د پرستری ماکنه کې ریفرنس جمع کړی دی او په دې باندې عدالت د مارچ 13 نیټې اورنه پیل کوي. حکومت غواړي د دې د ګوند کوم غړي مخالفو ګوندونو سره ولاړ دي دا غي پارلیمان غړیتوب ختم کړي. څو قانون پوه قاضي انور وای حکومت یا یو سیاسي ګوند هم دا ګام تر وخت پورې نشي اغسته تر کومه د پارلیمان غړي د خپل ووټ استعمال نه وی کړي. اپوزیشن
ټوډے 172 ممبرز وار اریچر ادی اور کاغلاغل 170 ممبر اور سروی ووٹ اف نو کانفیڈنس سپاسی کا ممبر تھا وہ باندھنے سے کاروائی کی گی اور اس کو کی گی دا ووٹ اکاؤنٹ کی گی ووٹ اکاؤنٹ کی گی ووٹ دے دا گن اکاؤنٹ نہ جدا کی دے نہیں ووٹ اکاؤنٹ کی گی
وزیر اعظم عمران خان تیر رز بٹخیل کے یو اجتماع تا وینا پا وقت خواست کرے وہ چی کم غری ددوی دا گن نہ تری دی واپس دے راشی اور دڑکائی کرے وہ که واپس نرازی نو ددوی اولاد سره با سوک ودونه هم نکوی و نه با ددوی بچی تعلیم ترلاسه کړي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA Dewa، ټویټر @VOA Dewa، انستاګرام @VOA Dewa، او پر یوټیوب VOA Dewa نیوز.
پاکستان سیاسی صورتحال باندې تفسیری کیږي او سیرون کې وایي په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته خپل موده پوره کولو او بل عام ټاکنو ته صرف 14 میاشتې وخت پاتې دی، ولی مخالف سیاسي ګوندونه د عوام ووټ د لارې د حکومت بدلولو په ځای د پارلمان دننه د بې باورۍ د تحریک یا ووټ د لارې دا حکومت ختمول غواړي. سیاست سره تړاو لرونکي کسان د دې وجه څخه تفصیل یې د سعدیه قاسم شاه پر رپورت کې اوریدل شي.
دا محال څه قسمه معاشي مشکلات او بیچینی ده، مخالف سیاسي ګوندونه هم دا موقع نه ضایع کول غواړي، ځکه دوی د الیکشن انتظار کولو او د ووټ د لارې دا حکومت لري کولو په ځای د عدم اعتماد د ووټنګ د لارې دا حکومت لري کول غواړي. په دې هکله یو سیاستمدار ډاکټر سرفراز خان وای، اوسنی حکومت کې سیاسي دباو ډیر سیوا شوی دی، د خلکو د حکومت سرغړونه کیږي او د ملک معاشي حالات هم ډیر خراب دي، ځکه اوس دوی د حکومت لا نور وخت نشي ورکولای.
نو دې وجه باندې ولی چې یو طرف ته خدا قسم حالات سیاسي چې ستا اپریشن وي باز خلکو خداوي چې دا د فاشیزم سره نږدې خبرې دي او ورسره ورسره معاشي معاملات ډیر زیات ګډوډو او دي. نو داسې حالاتو کې نه سیاسي قوتونه، نه اسټابلیشمنت، نه عام عوام، دا ټول چې دی نور انتظار نشو کولای او پارلماني طریقہ د عدم اعتماد هغه ساتنه چې هغه د دې لري کې او د ملک شفاف انتخابات نشي.
خو په داسې مهال چې عام ټاکنو کې صرف 14 میاشتې پاتې دي، دغه سیاسي ګوندونو د عوام ووټ باندې اعتماد کولو په ځای د عدم اعتماد تحریک د لارې دا حکومت غورځولو ولې کوښښونه کوي؟ په دې هکله سیاسي څیړونکو او پخوانی سینټر افراسیاب خټک صدا وایي.
پاکستان کې موجوده سیاسي نظام مکمل جمهوري نظام نه دی. دلته پردې تر شا جنرالان انتخاباتو کې مداخلت کوي او د ریاستی نور ټول کارونو کې مداخلت کوي، خارجه او داخله پالیسي جوړوي، معاشي پالیسي فیصله کوي. لہذا دلته کې دا ویل چې اپوزیشن ولې جمهوري طریقې سره دا جګړه نه کوي، نو دا سوال صحیح سوال دی چې اپوزیشن ته پکار وا چې هغه اول جمهوري نظام بحال کی، بیا د اقتدار تبدیلی خبرې کوي. حل دا دی چې جمهوري نظام بحال شي او هغه د پاره یو ستر ولسی تحریک ته ضرورت دی واضح پروګرام سره.
یاد دیوی د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو په ګډه په پارلیمان کې د حکومت خلاف د بې باورۍ یا د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی او حکومت په 15 مارچ د قومي اسمبلی اجلاس راغوښتل دی. بل طرف ته حکومت هم په دې ورځو کې د خپل سیاسي زور او سر خودلو لپاره خپل سیاسي کارکونانو ته اسلام آباد ته راجمع کېدو او دلته جلسه کولو اعلان هم کړی دی. سادیه قاسم شاه، VOA Dewa، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadewanews.com.
سیاسي او پارلماني چارو پوهان وایي د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ تحریک که چیرته کامیابیږي، نو د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت به یې خراب اثر ضرور پریوزي. او د سیاسي اړیګړي سره مخامخ کیدو ترڅنګ د مالی سونزو پیدا کیدو امکان هم شته دی. دوی وايي په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت به د مخالفه ګوندونو د نوي حکومت نه د بجلی، ګیس او تیلو درایلته په مات کې د هغو پیسو غوښتنه هم کوي کوم چې اوس مهال دوی د وفاق نه سختې څخه نه غواړي. نور تفصيل د پیښور نه د ډیوه خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په دې حق لا په پیښور کې مشت خبريال او د پارلماني چارو کارپوه لهازلي وینا ده چې په وفاق کې د ادم اعتماد تحریک کامیابی سره د خیبر پختونخوا اسمبلی باندې څه اثر نشیراتلی، خو په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومتي چارې اغیزمنې کولی شي.
کدی وخت په وفاق کې حکومت بدلیږي نو دا یاد ساتي چې خیبر پختونخوا حکومت با د پند بجلی منافم غواړي، خیبر پختونخوا حکومت با د ایجن قاضی فارمولم راوچتي خپل شیر بم غواړي. په دې ټولو سيزونو باندې چې دی وخت کې هغوی مکمل خاموشي اختیار کړی دا هغه وخت نه کیدی شي. که وفاق کې حکومت بدلیږي نو خیبر پختونخوا حکومت ته به مالی مشکلات راځي، دغه چې فیډرل ډیویزیبل پول کې باغ رنګ پیسې دوی ته نه ملويږي، ته دوی چې کوم رواني منسوبې دي په هغه کې به دوی ته نه ملويږي.
د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی یو سل او 15 سل ویخت غړو کې د پاکستان تحریک انصاف سلور نوی غړي شامل دي او د وزیر اعلی محمود خان په ضد بے باوري تحریک راوړلو لپاره اپوزیشن ته په مجموعي توګه کم از کم د درې او یو غړو ضرورت دی. خبريال شاهد حمید وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د بے باوري تحریک سره په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت بدلی دو په نتیجه کې د دغه ګوند ځینی غړي د وزیر اعلی محمود خان صوبای حکومت لپاره خندان جوړول شي.
اغه ان دی اس کوم د محمود خان خلاف دی یا مازی کی پاتې شوی دی یا تاسو ته یاد دي چې څنګه کې فار بلاکو اغه کسان یا اوس اغه کسان چې دچا کارونه نه شوی یا څوک وزارتونه نه ملای دوه باندې خپه دي نو یقینا اغه کې دي چې راوښ شي او اغه یو بغاوت د سولېتال کې جوړ کی.
د ډان رسپانډ د یو خبر تر مخه د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر نجم الدین خان ویل چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي اسمبلی 15 سلويخت غړو په مرست سره به مخالفه ګوندونه ډیر زر د وزیر اعلی محمود خان خلاف د بے باوري تحریک راوړي. په پیښور کې د ډان رسپانه خبريال او په سیاسي چارو نظر لرونکو ذوالفقار علي وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای په موجوده سیاسي صورتحال کې په حکومت فشار اچولو لپاره داسې ډول بیانونه کارول کیږي.
وخت کم پاتې دی، الیکشن رانی زی دی، یو په سیاست کې یو کال هیڅ ټایم نه دی، نو دا ممبران چې دي دا به اتوماتیکلی بیا را روان الیکشن لپاره به هر څوک چې دی هغه خپله فیصله کوي چې کومې پارټۍ سره زه شامل شم. خو عددي اکثریت چې موږ ګورو نو د بلې پارټۍ سره چانس ماته داسې نه ښکاري، صرف چې دی هغه یو پولیټیکل پریشر په تاور باندې یو کارډ دی استعمالي کې چې دلته کې اوربان دی پریشر راوالي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ضد د بے باوري تحریک مخالفو سیاسي ګوندونو دیار لسورځلوان دی په قومي اسمبلی کې جمع کړي او سپیکر د مخالفو ګوندونو په غوښتنه د اسمبلی اجلاس د رواني میاشتې په 25مه نیټه رابلل دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا وی پانی پتا دا voa.divanews.com ټوئیټر @voadiva
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د گاونډي هیواد هند خارجه تګلارا خپلواکه ګرځولي او د دې ساینه کړی ده. د باندنې چارو مرکزی وزیر شاه محمود قریشی بیا د روس او اوکرين خړې په سر اسلام آباد کې د غربي نړۍ استاد او فعالیتونه د سفارتي آداب او ضد بللې دي. بل اړخته مخالف سیاستمداران د وزیر اعظم عمران خان لخوا په امریکا باندې د پاکستان کورنی سیاسي چارو کې د لاسوهنې تورونه ردوي او دا به اساسه بولی. پیر ولایت شاه د نور تفصيل سره
د خیبر پختونخوا درګي علاقه کې جلسې ته وینا په وخت د بے باوري تحریک سره مخ وزیر اعظم عمران خان د پاکستان روایتي گاونډي حریف هند خارجه پالیسي ستاینه کړې ده.
میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ آزاد فورن پالیسی رکھی
هغه ویل ډاډ ورکول پکار دی هند ته چې د امریکا سره اتحاد کې د شاملېدو باوجود د روس د هم تیل اخلي او په یو داسې وخت کې چې روس باندې بندیزونه لګېدلې دي. وزیر اعظم عمران خان د هند خارجه تګلاره آزادانه او د خپل اولس د خواهشاتو نماینده پالیسي وګرځوله. د مردان ولی خان پوهنتون د نړیوالو چارو څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور د وزیر اعظم عمران خان دا بیان د هغه په ضد روان بې باورۍ تحریک په سر د عمران خان او د فوستر منځ تناو سره تړي. دا په داسې وخت چې وزیر اعظم عمران خان د خپل ځان خلاف بې باورۍ تحریک پیش کېدو وروسته اولس کې د خپل طاقت مظاهره کوي. عوامي غونډو ته ویناګانو کې وزیر اعظم عمران خان د یوکرین او روس خړې په سر د یورپي هیوادونو لخوا پاکستان څخه د روس د غندنې کولو غوښتنې باندې هم ټکونه کوي. هغه په یورپین یونین او امریکا باندې تل د پاکستان سره توپیري چلند تورونه هم لګولي دي. د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وزیر اعظم عمران خان لخوا د هند خارجه تګلارې د ستاینې بیان باندې سویلونه ډډه کړې ده. خو قریشي د روس او یوکرین شخړې په سر پاکستان کې د یورپین یونین د مشر او د یورپي سفارتکارانو فعالیتونه د سفارتي آدابو په ضد ګرځولې دي. پاکستان کې روان سیاسي تنوع ماحول په ترڅ کې مرکزي وزیران دا تور هم لګوي چې امریکا او نړیوال قوتونه د وزیر اعظم عمران خان په ضد بې باورۍ تحریک په شا لاس لري. خو مخالفو ګوندونه دغه تور بې اساسه بولي. او د دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز دې تخبرګون کې صدا سے ویلی
بایدن صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے اور وہ کال جب نہیں آئی تو آپ کو خود مختاری یاد آ گئی.
هغه وزیر اعظم عمران خان حکومت خارجه تګلاره ناکام او ګرځوله او دریځ خپل کړی چې یو خو عمران خان د تیرو څو میاشتو دا جلا فریاد کولو چې د امریکا صدر جو بایدن دې ورته ټلیفون وکړي. مریم نواز په خبره چې کله داسې اونه شول نو اوس عمران خان په کومه خوله باندې امریکا او غربي نړۍ باندې تورونه لګوي. سرګند دی چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د هند خارجه تګلارې ستاینې بیان ته د هند لوی اخبارونو او ټلویزیون چینلو کې په لویه کچه کوریج ورکول کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
سبا ته په سرکار اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ د تنظیم یا او آی سی د خارجه وزیرانو اتتلويختمه غونډه جوړه کړی شي. دا غونډه به دوه ورځې وي او د بحث اهم موضوعات به د اتحاد، انصاف او ترقی د لپاره شراکت وي. په دې غونډه کې به د چین خارجه وزیر وانګ یی هم د ځانګړي میلمه په حیث موجود وي. د دې غونډې په اړه نور تفصیل زموږ خبريال الیاس خان د اسلام آباد نه په دې رپورت کې ځای کړی چې په ګډه به یې سره واورو.
د او آی سی د بارنۍ چارو د وزیرانو دا غونډه په داسې مهال را جوړه شوې چې نړۍ د روسیې لخوا په یوکرین د برید وروسته نوي چیلنجونو سره مخامخ ده او دا وخت د ټولې نړۍ سترګې په دې ستونزه لګېدلې او داسې لګي چې نړۍ د افغانستان ستونزه به هېره کړي کومه چې یو څو میاشتې وړاندې د ټول نړۍ د پام مرکز وه. وی او ای ډیو سره خبرو کې د پېښور یونیورسټۍ د ایریا سټډي سنټر پخوانی مشر او څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وایي
چې او آی سی کم ٹریک ریکارڈ دے آغاز سے کٹاور کار چتر جن کے ہمالے دے کتبے افغانستان بارہ کے ہم سے کٹاور کار چتر دے کڑے بیا کم سو کال اسلامی ملکونا دی نظاری آپس کی خط دیر ہوئے تزداد نو اول خودی آپس کے سجدی سے سدیر ہارمونیس کے ستوئی مفادات امدی ہونے رشتہ دا سے ابل افغانستان معاملہ کی کل کاوردی ملکونا دی لکا پاکستان شو یا ازبکستان شو یا ترکستان شو یا ایران شو نو آگی آپس کے سے اتفاق رائے نہ لری با افغانستان بارے نو پاکستان اور دیکھے تو مسکن نہ پارا یا افغانستان اس پہ پغانا دے پاکستان سا خپلا پیسے نشتا خپلا وزاہد نشتا دے زن نشی خطلے افغانستان بتا گو سا پر سعودیان فیلال دیکھے لئے چیز دیکھے
پخوانی سفارتکار آصف دورانی وائی چې د او آئی سی دی غونډینا نړۍ ته په یو آواز سره یو مضبوط پیغام ورکول پکار دی چې اسلامی نړۍ به د روس او یوکرین جګړه کې بے پلوه وي او د یو کیمپ یا ډلې برخه بنوي. وی او ای ډیو سره خبرو کې نوموړی وویل
strong message worki da shire ne ulo kul wa kozo vino biki pokazi chmo shudan margare unako au yo neutral stance pokazi wa si sich mamalik pi voje voje da da chi da amerika kentular ya da rational chinese kentular no da gatawar bani au same gonya chi di neutrality lawa yo da mediatory da ham lo bolai si au da yo strong
آصف دورانی زیاته کړه د او ای سی د دې غونډې نه پکار ده د افغانستان اولس د مرستو لپاره یو مهم رول ولوبوي چرته چې دا وخت نیمه آبادی د خوراک د کمی سره مخامخ ده او د ملګرو ملتونو لخوا چې د افغانستان لپاره کوم د 8 بلین ډالرو د مرستو ژمنه شوي په هغه کې صرف د 1 بلین ډالر ژمنه شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د روس یوکرین جګړې نرستو ټول پام اوس په دې جګړه دی او افغانستان بالکل په خبر کې نشته او دا د افغانستان او افغان اولس لپاره یو خو پرمختګ نه دی. څوک چې د سلويختو کالو جګړې ډیر زیات ځپلې دي. الیاس خان وایس اف امریکا دیوا اسلام.
بیا هم بخیر راغلی دا وی وی ډی ودا د خیبر پښتونخوا صوبې حکومتي او د پولیو مخنیوي د پروګرام چارواکي وای په تیر یو نیم کال کې په صوبې کې د پولیو یو پیخه هم مخته نه درغلی خو وای په ماحول کې د پولیو وایرس نمونه موندل شوی چې کومه د اندېښنې او پریشانۍ خبره ده. افغانستان او پاکستان اوس مهال په نړۍ کې یوازینی دوه ملکونه دي چې د پولیو وایرس پکې ورک شوی نه دی. خود دې لپاره کوششونه روان دي. نور حال تاسو ته د ډیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې راغونډ کړی دی.
د سوبې د پولیو د مخنیوي د بیړني پروګرام راستیال مشر زمین محمد فای د پولیو وایرس ماحولیتي نمونه په ټنګ او په نیوزیلو کې مندل شوې. همدې سره جغتي پرتی ضلع ډیرا اسماعیل خان لکی مروت شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان هم حساسې ګرځول شوې دي. هغه ویل د پولیو پر ضد د فروری په اخره کې درې ورځنی کمپاین په دې شپږو حساسو ضلعو کې چلول شوی او د رواني میاشتې پیل کې په ټولو صبح کې د پولیو پر ضد 15 ورځنی کمپاین شوی دی. هغه ویل په پاکستان کې د پولیو وروستۍ پیښه د تیر کال 2020 د جنوري په 20مه نیټه د بلوچستان په دوکي ضلع کې مخې ته راغلی او تر هغه وروسته بله پیښه مخې ته نه ده ریپورت شوې. زمین ممن اوویل که په راتلونکي دوو کلونو کې د پولیو بله پیښه مخې ته رانغله نو پاکستان به د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د پولیو نه پاک هیواد وګرځول شي.
ټانک او بنو شریانو مسلسل د دوه ځله پکې په دې کې انوارمنټل سامپل شریانو هغه پازیټیو راغلی. مطلب دا دی چې ماحول کې وایرس شته دی. نو په دې وجه باندې چې کوم فوکس دی خاص کړی دی دوه درې میاشتو نه نو او روان وخت کې په دې صدرن ډیسټریکټ شي دی د شپږ ضلع د بنو ډیویژن او د ریخان ډیویژن په دې باندې فوکس دی.
د سوبیا د شپږو حساس ضلعو لپاره د پولیو مخنیوي پروګرام ځانګړی مشر ډاکټر سرفراز افریدی وایي پولیو یو داسې ناروغي ده چې یو انسان د ټول عمر لپاره د معذورۍ سبب ګرځي او دغه وایرس د غیطه موادو او لاړو د لارې انتقال شي. هغه وویل چې په کومه سیمه کې په یو ماشوم کې دا وایرس اومندل شي نو هلته بیا یو زر نور ماشومان په خطر کې وي او د مزرو کې دوه ویرایي وي. هغه وویل د پریشانۍ او اندېښنې خبره دغه ده چې په افغانستان کې وروستۍ د پولیو پیښه د جنوبي وزیرستان سره په پوله پکتیکا صوبه کې موندل شوې او د دغه سیمې خلک دواړو خواو ته تګ راتګ کوي. هغه وویل د پولیو په مخنیوي کې یو لوی خنډ وسلوال بریدونه دي او په وروستۍ کې زیات بریدونه د صوبې په جنوبي ضلعو کې د پولیو ټیمونو په ساتونکو شوې دي. بل ناپوهي او منفي پروپاګاندا ده چې لوځي خلک بیا ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساس کې نه ورکوي.
تیر شوی اتل سمیشتنا موږ سره اوسه پوری سکیس نشته ما سی وای د انوایرنمنټل سیمپل نه او دا زمونږه تابرتور کوشش ته چې موږ د دې دواړو نه خپل ځان چې ما شومان چې دی هغه محفوظ سره پبلک هیلث زمونږه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې موږ ته نن نس و نسیم سو وکاله مخې د دې شی خبره کړی دا چې پرهیز د علاج به تر دا او صفای نسم ایمان دی دا دوه شیونه کوم یو ځای کو نو دا غینه ویکسینیشن پروسس هغه دی چې د پرهیز د علاج نه به تر دا نو ویکسینیشن پرهیز دی او علاج به نشته نو ماشوم تر عمر پورې هغه پر کوټه پاتې شي
قسم پاکستان کې د پولیو پرز د ویکسینو کمپاین په کال 1904 اویا کې پیل شوی او پر رسمي ډول لمن جوړلو هڅه په 1904 نوي کې پیل شوې دي خو وخت وخت وسلوالو ګورښونو او ملک دنه منفي تبلیغاتو له امله تر دې مهاله قابو نه دی موندل شوی د پاکستان رسنیو د راپورونو لمخې د کال 2012 څخه خرابه دي خو د پولیو شاوخوا نږدې اویا کارکونکو او ساتونکو وژل شوی چې اکثره په خیبر پښتونخوا صبح کې دي په دې وروستیو کې تاریخي طالبان پاکستان وایي د فرانسوي خبری ادارې یا ای ایف پی ته ویلي هیڅ کله د پولیو په کوم کارکونکو باندې برید نه دی خړای او ځتوی چې امنیتي ځواکونه د دوی هدف دي
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گانو ویدن کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے نن دا گول رز کاز وزرا دوی سم دا مارک دا ناشتے یہ رشتہ مانے ٹھا دا اول تاسو تبلان دکھو دا مہم و خبرونو سرکتی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد مخالف غوندونو لخوا د بے باورۍ تحریک وړاندې قبول وروستو صدر عارف الوی د سپریم کورټ نه په یو درخواست کې غوښتنه کړې چې د پارلمان درنه سیاسي وفاداری بدلوونکي پارلماني غړي دي د ټول عمر لپاره نه اهل وګرځول شي. پاکستان او د قانونو دوه نړیوالې کمپنۍ بلوچستان کې د نړۍ د سرو زرو او تانبې یا کاپر د غټو ذخیرو راویستو په سر خپلې ستونزې هوارول وروستو یو تړون ته رسیدلې دي. یوکرین د روس هغه غوښتنه رد کړې چې د ماریوپول ښار دی د ګول یا دوشنبه د ورځې پورې دوی ته تسلیم شي. اخوا د روس ځواکونو د یوکرین پایتخت کیوف باندې نن نوره بمباري کړې او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد مخالف غوندونو لخوا د بے باورۍ تحریک وړاندې کول وروستو صدر عارف الوی د سپریم کورټ نه په یو درخواست کې غوښتنه کړې چې د پارلمان درنه سیاسي وفاداری بدلوونکي پارلماني غړي دي د ټول عمر لپاره نه اهل وګرځول شي. د پاکستان سپریم کورټ یو قاضي جسټس منیب اختر ویلي په سیاسي پارټۍ کې د یو تن شاملېدو وروستو د وزیر اعظم خلاف د بے باورۍ تحریک کې د پارلمان د غړي ووټ اجتماعي حق ګڼل کېږي. جسټس منیب اختر دا وینا د سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم د هغه درخواست اورونې په بخښ کړي چې پکې د عدالت نه اپیل شوه چې قومي اسمبلی کې د بے باورۍ تحریک په وخت پایتخت اسلام آباد کې د اړیګړي مخنیوي لپاره ریاستي ادارو ته حکم وکړي چې د وزیر اعظم خلاف د بے باورۍ تحریک باندې د رائے اچولو وړاندې د آئین او قانون لاندې خپلې ذمہواری ترسره کړي. د پاکستان سپریم کورټ د مشر قاضي جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ د دغه مقدمه اورونه کوي. هم نن د پاکستان واکمن تحریک انصاف سپریم کورټ کې یو ریفرنس جمع کړي چې پکې د ملک اعلی عدالت نه غوښتنه شوی چې د پارلمان دننه سیاسي وفاداری بدلوونکي پارلماني غړي دي د ټول عمر لپاره نه اهل وګرځول شي او د هغوی ووټونه دي په سکسم آئینی او جمهوری عمل کې ونه شمیرل شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا وخت پارلمان کې د سیاسي مخالف ګوندونو لخوا د بے باورۍ تحریک سره مخ دی او د اسمبلی سپیکر د مارچ په 15 نیټه باندې د بے باورۍ تحریک باندې د رائے اچولو لپاره د قومي اسمبلی غونډه رابللې ده. د پاکستان قومي اسمبلی 302 غړو په ایوان کې 102 غړي د اپوزیشن ګوندونو سره دي خو د واکمن تحریک انصاف سلیریست غړو تیر هفته د اپوزیشن ګوندونو سره خپل ملاتړ ښودلی دی او ویلي دی چې خپل رای به د وزیر اعظم عمران خان پر ضد ورکوي. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال ویلي د پارلمان سیاست دی د پارلمان دننه وشي او عدالت په یوازې د دې کتنه کوي چې د چا آئینی حق متاثر نه شي. پاکستان او د قانونو دوه نړیوالې کمپنۍ بلوچستان کې د نړۍ د سرو زرو او تانبې یا کاپر د غټو ذخیرو راویستو په سر خپلې ستونزې هوارول وروستو یو تړون ته رسیدلې دي. د کینیډا د ریکارډ کارپوریشن په کال 2011 کې د پاکستان بلوچستان صوبه کې هغه وخت د ریکارډک په کان کار زندولو چې کله پاکستان دوی ته دغه منصوبې د تیارولو د لایسنس ورکولو نه انکار کړی و. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د اتواریا یک شنبه په ورځ ویلي چې د بیرک کمپنۍ سره د معاهده یا تړون لاندې به د نړیوال بانک سالسي عدالت د پاکستان خلاف نږدې د یولس ارب ډالرو جرمانه معاف کوي. په اسلام آباد کې د تړون لاسلیک کېدو وروسته په جاري شوي بیان کې ویلي شوي بیرک کمپنۍ به په بلوچستان کې نږدې لس ارب ډالره سرمایه لګوي او د 8000 نه زیات کسان به پکې په روزګار کېږي. ویل شوي نږدې د یو ارب ډالرو پانګونې به د سړکونو، سکولونو او د قانونو دپاره د تکنیکي تربیت په ادارو جوړولو باندې مصرف کولی شي. یوکراین د روس هغه غوښتنې رد کړې چې د ماریوپول ښار دې د ګول یا دوشنبې د ورځې پورې دوی ته تسلیم شي. اخوا د روس واکونو د یوکراین پایتخت کیوف باندې نن نورا بمباري کړې. د یوکراین نایب وزیر اعظم ایرینا ویرشچوک د روس دغه غوښتنه رد کړې او ویلي روس دې هغه خلکو ته محفوظ لارې ورکړي څوک چې ماریوپول ښار پرېښودل غواړي. نوموړی د یوکراین یو خبري ادارې ته ویلي روس ته د تسلیمېدو او یا وسله ورزولو باندې څه قسم خبرې نشي کېدی او دا چې دا خبرې د وړاندې نه روس ته په ډاګه کړي دي. د ماسکو لخوا دغه خبرداري د هغې څو ساعت وروسته مخې ته راغلی چې د یوکراین صدر ولودمیر زیلنسکي د اتوار په ورځ سی ان ان خبري ادارې سره د خبرو په وخت ویلي که خبرې ناکامه کیږي د دې مطلب بداوي چې دا درېمه نړیواله جګړه ده. زیلنسکي ویلي د روس سره د سولې هر اړخیزه خبرې غواړي چې د یوکراین ځمکنی سالمیت پزې شي او انصاف ورسره وشي.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. دا وی ډی ودا ز فواد لامیم او سم تاسو سره نور تفصيلي ریپورتونه شریکوم. د پاکستان حکومت د بلوچستان ریکارډک کان تړون د بیرک ګولډ کمپنۍ سره لاسلیک کړ. دا تړون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او یو شمیر وزیرانو په موجودیت کې لاسلیک شو. عمران خان وایي د ریکارډک درنګ به پاکستان د سختو قرضونو خلاص کړي او سیمه کې به 8000 کسانو ته نوکری پیدا شي. بل اړخته بلوچ ملت پالا نېشنل ګوند ویلي چې دا تړون د بلوچو د وسایلو د لوټلو په معنا دی او دوی نه مني. تفصیل د حفیظ الله ستوري شیرانی په دې رپورت کې واوري.
پارون د یکشنبه پر ورځ د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین په اسلام آباد کې خبری کانفرنس وکړ او ویل چې د بیرک ګولډ په نامه کمپنۍ به د بلوچستان په چاغی سیمه کې د سرو زرو او کاپرو د زیرمه سندک پروژه کې شاوخوا 10 ارب ډالر سرمایه‌کاری کوي. خو د بلوچستان یالتي حکومت بیا په خپل یو اعلامیه کې لیکلی و چې کمپنۍ به 8 ارب ډالر مصرفوي. په اسلام آباد کې د تړون لاسلیک کېدو وروسته په جاري سوي بیان کې ویل شوی چې بیرک ګولډ کمپنۍ به په بلوچستان کې نږدې 10 ارب ډالر پانګونه کوي او 8000 څخه زیات کسان به په روزګار لګول کیږي. ویل سوي نږدې د 1 ارب ډالر پانګونه به د سړکونو، سکولونو او د قانونو لپاره د تکنیکی تربیه د ادارو پر جوړولو مصرفيږي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په خبره د پروژې 50% برخه به د کمپنۍ، 25% د مرکزی حکومت او 25% به ایالتي حکومت ترسي. خو بلوچ ملتپاله ګوندونه د حکومت د ماهدی منلو ته تیار نه دی. د نېشنل ګوند مرکزی سیکریټری جنرال جان محمد بلیدی وای دا تړون د بلوچستان د وسایلو د لوټلو او قبضې په معنا دی، ځکه یې قبلولو ته تیار نه دی. لا موعده ورستو وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی د ریکارډک پروژه به په ممکنه توګه د نړۍ د سرو زرو او کاپرو تر ټولو لوی کانوي دا به پاکستان له قرضو خلاص کړي او د خوشحالي نوې لارې به پرانیزي. د بیرک کمپنۍ لخوا ویل سوی دغه تړون به کمپنۍ ته د کان کیندنې اجاره یا لیز د لایسنس جواز او ساتي حقوقونه ورکړي او دغه کمپنۍ به د نړۍ د سرو زرو تانبي یو لغټو زیرمو قربتو وکړي. د کینیډا د کمپنۍ مشر مارک برستو وویل دا به نه یوازې د سوبیته بلکې منطقي او پاکستان ته په راتلونکي لسیزه کې لوی ګټې ورکړي او ریکورډیک به پر روانو 15 کالو کې د استعمال وړوي. د بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې په خوانی غړی او د کوټي ضلع مشر غلام نبی مرای وای د دې پروژې په اړه حکومت د دوی پرتجوزونو عمل نه دی کړی. دغه په خبره هر هغه پروژه چې د بلوچستان د اولس او کامپاله ګوندونو له رضا پرته وي ورته منظور نه ده. دو کمپنیو بیرک گول او انټو فیکسټرا د ټیټیان کاپر په نامه په شریک شاوخوا یو لسیزه وړاندې په بلوچستان کې د ریکورډیک په سیمه کې د سرو زرو او کاپرو زیرمې موندلې وې. دوی داوا کړې وه چې پر دغه پروژې 200 میلیونه ډالر لګولي دي. یادو کمپنیانو په کال 2011 کې هغه وخت د ریکورډیک په سیمه کې د پروژې کار ځنډولی وو چې کله پاکستان و دوی ته د دغه پروژې د لایسنس غزولو او لا نور کار کولو څخه انکار کړی وو. د حکومت د دې پریکړې پر ضد ټیټیان کاپر کمپنۍ نړیوال عدالت ته قضیه وړې وه او ویلي وو چې حکومت یا د پروژه وار په خوا ختمه کړې ده. د اقتصاد نړیوال عدالت د پاکستان حکومت پر ضد فیصله ورکړې وه او د مهادي له سرغړونې په جرم یې و پاکستان ته د اربونو ډالرو جرمانه هم لګولې وه. د بلوچستان یالت و لویدیځ لوري ته د ایران او افغانستان و پولی ته چیرمه د چاغي په نامه د غسیمه کې ریکورډیک پروژه له تیرو څو کالو راهیسې بند پرته وه. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د اتوار یا یکشنبه په ورځ ویلي وو چې له بیره کمپنۍ سره د معاهده یا له تړونو وروسته به نړیوال بینک د سالسی عدالت د پاکستان پر ضد نږدې د 1 لک اربو ډالرو جرمانه هم معافوي. حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای ډیوا کوټا
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
اوکراین د روس د خوا په محاصره شوی ماریوپول ښار کې د تسلیمېدو الټیمیټم رد کړی او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلي چې د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د سولې خبرو ته تیار دی. بل پلو په سر ښار کیف باندې د روس ځواکونو لخوا د توغندیو تازه بریدونه هم شوې دي. د اوکراین د جګړې په اړه تازه جزئیات به تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي در وړاندې کړي.
د اوکرين رستيالي وزیر اعظم ایرنا ویس چې د روس خبرداري رد کړي چې تسلیم شي او ویلې دي چې د تسلیمېدو خبره نشي کېده او نه دوی وسله غورځوي. د اوکرين پروادا خبری ادارې سره په خبرو کې حقي وري روسي په دغه اړه وړاندې نه خبر کړي دي. د روس سرکاري خبری ادارې ویلې د روس د دفاع وزارت د اوکرين نه سحر وختي د ماسکو په وخت د 15 او د کیف په وخت د سلولو بجو پورې جواب غوښته دي. د روس لخوا دغه خبرداري د هغې 100 ساعت وروسته مخې ته راغلې چې د اوکراین صدر ولادومایر زيلنسکي د اتوار په ورځ سی ان ان سره په خبرو کې ویلي که خبرې ناکامه کیږي نو دې مطلب بداوي چې دا درېمه نړیواله جګړه ده. زيلنسکي ویلي د روس سره د سولې هر اړخیزه خبرې غواړي چې د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا په ځای شي او انصاف ورسره وشي. د روس خبرې کوونکو ویلي چې په روسو کې فریقین د خبرو ته نږدې شوی چې اوکرين به په نېټو کې نه شاملېږي او به طرفه به پاتې کیږي. زيلنسکي سي ان ان خبري ادارې ته ویلي چې د روس پوز اوکرين ته د دوی د وژلو او ختمولو لپاره ورننوته دي خو هغه ویلي اوکرين به خپلواکي ساتي. هغه ویلي روسانو د دوی ماشومان وژلي دا حالت نور بیرته نشیتلې. د اوکرين څخه د زینو علاقو په آزاد حیثیت د تسلیمېدو غوښتنه نشي کېده. دا جوړجاړي سم نه دي. د اتوار په ورځ د روس پوز د ماریوپول په هغه آرټ سکول بمباری کړي چرته چې تر 300 پورې کسانو پناه اخیستې وه. د ماریوپول چارواکو ویلي په برید کې ودانه تباه شوې ده او په پیخه کې د مرګ شوبلو په اړه په سمدستي ډول سندي ویل شوی. ارباب محمود علي وایس اف امریکا ډیپا واشنگتن.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د د نړۍ استخباراتي ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان باندې د طالبانو واک اختیار په جنوبي ایشیا او ټوله نړۍ کې د ترهګرو او توندلارو بڼه په بنیادی توګه بدلوي. د استخباراتي چارو او د ترهګرو سره د مبارزې چارواکي په ځانګړي توګه وایي چې د القاعده سره د تعلقاتو بندولو او د داعش خراسان غونډې د ترورېستي ډلو د مخالفت په اړه د طالبانو د وعدو باوجود هم چې د 2020 کال قطر لوزنامه کې راغلي وي د دغه ډلو د پرمختګ ښکاره شواهد لیدل کیږي. دا چې طالبان او غټ ترهګر تنظیمونه اوس مهال په افغانستان کې څنګه فعالیت کوي او په تیرو شپږو میاشتو کې چې امریکا د افغانستان وتلې دوی په خپل منځ کې څنګه یو بل سره گزاره کړی ده په دې رپورت کې د رحمان بونیری نواوري.
طالبان اول ځل په کال 1900 نمیم کرا پیدا شول. ځان ته د افغانستان اسلامي امارت وای مشرتابه ځان امیر المؤمنین غنی چې په خپل د طالبانو مذهبي شورای ټاکیو د هدي مدید عمر تر اخر ده. د طالبانو اوسنۍ مشر یا د دوی په وینا امیر المؤمنین یې مولا حبیب الله خونزاده نومیږي چې تر اوسه هیڅ میډیا ته نه دی را څرګند شوی او څوک نه پوهیږي چې چرته دی. د حکومت چارې نگران حکومت ته سپارلې دي چې د په حکم ټاکل کیږي. داعش یا خراسان ډله په افغانستان کې د داعش ملګری ډله چې داعش خراسان هم یادیږي د طالبانو د القاعده قسم خوړلې دښمنه ده، مګر د نور تر هغه ډلو په شان د طالبانو د واکمنه کېدو ډیره ګټه داعش خراسان ته هم رسیدلې ده. کله چې طالبانو په افغانستان قبضه ولګوله نو د جیلونو دروازې خلاصې شوې او د داعش خراسان سلګونه کسان لبنده وتښتېدل. د طالبانو کمانډرانو سمدستي د داعش خراسان پخوانی مشر ابو عمر خراسانی اعدام کړو، مګر ډیر نور داعشان وتښتېدل. په هغه وخت کې د امریکا پوځي مشرانو وویل چې د جیلونو خلاصېدلو سره افغانستان کې د داعش ډله چې 100 کسان یو تعداد لږ تر لږه 2000 پورې وو سخت دریځ جګړه ماران ته رسیدلې دي. د القاعده اصلي ډله د القاعده مشر ایمن الزواهری د اگست په اخره کې یو بیان ورکړی دی چې په هغه کې طالبانو ته د کامیابیدو مبارکي ورکړی ده، مګر پس د هغه اکثره د افغانستان په حالاتو خاموشه پاتې شوی دی. د دې میاشتې په سر کې په یو ویډیو پیغام چې خبر شوی وو پکې هغه د امریکایانو بیا شکسته اشاره هم ورکړې وه. داسې باور کیږي چې خپل الزواهری په افغانستان کې چرته پټ دی او د یو شمېر ملکونو استخبارات اندازه لګوي چې د هغه صحت ښه نه دی. د برصغیر القاعده د القاعده ډلې یو هم څنګه د برصغیر القاعده ده چې د اصلي القاعده ډلې په اندازه افغانستان کې موجود ده. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د استخباراتي اندازو تر مخه د برصغیر القاعده په افغانستان کې قریب 400 جګړه ماران لري. د حقانی شبکه د حقانی شبکه په سیمه کې تر ټولو بارسوخه او د ستراتیژیکي اړخه کامیابتون لاره ډله ګڼل کیږي. که څه هم په نوم باندې طالبانو ته وفادار ډله ګڼل کیږي، مګر لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په رپورت کې ویل شوی دی دا یو نیم خود مختار ډله ده چې هم د القاعده او هم داعش خراسان سره تعلقات ساتي. تحریک طالبان پاکستان تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی چې زیاتره د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 3700 زیات کیلومتر سرحد په سیمه کې فعالیت لري، یو یاغي ډله ده چې په دوړو ملکونو کې تر هغه بریدونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د استخباراتو د تازه اندازې تر مخه د ٹی ٹی پی د افرادو شمیر د 3000 نه واخله تر 5500 پورې دی. د ازبکستان اسلامي تحریک د ازبکستان اسلامي تحریک یا آی ایم یو د 1910 اتیا کلونو په ورستیو کې د القاعده د بنسټګر اسامه بن لادن په مرسته او مالی امداد جوړ شو. د شرقي ترکستان اسلامي تحریک د شرقي ترکستان اسلامي تحریک چې د ترکستان اسلامي پارټي ټي آی پی په نوم په هم پیژندل کیږي په لومړي ځل د چین په سینکیانګ سیمه کې جوړ شو او اولنۍ حمله یې په کال 1998 کې کړې وه. لشکر اسلام لشکر اسلام په کال 2004 کې د پاکستان په خیبر ضلع کې پایا گزارش شروع کړه، مګر وروسته چې د پاکستان په سره مقابله وشو په کال 2014 کې د افغانستان ننګرهار ولایت ته منتقل شو. حزب اسلامی ډله په کال 1904 اویم کې د ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ کړل شو و چې حکمتیار بیا په 1980 کلونو کې د وزیر اعظم عہدې ته ورسید. حزب اسلامی ډله د طالبانو سره نږدې نظر لري او جګړه مارانو یې په تیرو کلونو کې د طالبانو سره مرسته کړې ده. ل لشکر طیبه. لشکر طیبه چې په 1910 اتم کلونو کې په پاکستان کې پای گزاري شروع کړه او کله کله د جماعت دعوه په نوم هم پیژنل کیږي. د لشکر طیبه ډلې مشر حافظ محمد سعید پاتې شوی دی چې د القاعده ملګرتیا یې کوله. د دې ډلې په تړاو تر ټولو اهمه حمله د کال 2008 کې د نومبر میاشت کې د هند په ممبئی کې شوې وه.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
افغانستان کې دا ځل د نوروز مانځل تر ډیره کمرنګ ښکاری ده. نه یوازې افغانان بلکې د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونه نوې کال یا نوروز په ځانګړو مراسمو سره لمانځي او په دې جشن سره د نوې کال هرکلی کوي. طالبان ویلي چې دوی په سرکاري کچه د نوروز جشن نه جوړوي ځکه د دوی په باور اسلام کې داسې څه نشته، مګر دا یې زیاته کړې چې که خلک یې لمانځي نو دوی به یې منع نه کړي. زموږ خبریال داو جبرخیل د ځینو افغانانو سره د سکال د نوروز په باب خبري کړي چې په دې ریپورت کې اوریدل شي.
افغانستان کې دا ځل د نوروز منزل تر ډیره کمرنګ ښکاری. نه یوازې افغانان بلکې د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونه د نوي کال یا نوروز په ځانګړي مراسمو کې لمانځي او په دې جشن سره د نوي کال هرکلی کوي. خو دا ځل ښایي په افغانستان کې دغه کلتوري جشن محدودیتونو سره مخ شي او تر ډیره کمرنګ وي. لیکواله نادیا بیا ډیوا راډیو ته وایي، زما ډیرې ملګري له هیواده بهر دي، د هغوی ما ته معلومات نشته چې نوروز مانځي او کنا. خو دا ځل نوروز کم رنگ اخکاری. مخکې به مونږه د نوروز درواجنو په باره کې ډېر خولي پروګرامونه کول، خو اوس هغه هم بندي.
تر کومه چې زه پوهیږم، ما سره زما ملګری او زما نور دوستان چې دي هغه ډېرې له هیواده بهر شوي دي. له ډېرو یې معلومات نه لرم او یو څو مشخص چې دي نو هغه بیا د دې په تړاو لا تر سره څه نه دي ویلي. خو تر څومره چې فکر کوم نه لمانځي. زما لپاره راتلونکی نوروز یعنی کمرنګ دی. که څه هم موږ نوروز داسې په خاص ډول نه دی لمانځلی، خو بیا هم هغه تګ راتګ به مو ملګرو او دوستانو کره وو، یعنی همکارانو کره. خو زموږ هغه رسنیز فالس چې دی په ټپو باندې درېدلی دی. د نوروز لپاره به موږ چې کله په دفتر کې وو نو هلته به زموږ دغه د خوښۍ د دې تر څنګ داسې پروګرامونه په لاره شول چې نو غوسه کال نوروز فکر نه کوم. ډیری رسنۍ هم تړل شوې دي او د دې تر څنګ ځینې چارواکي د اجازه نه ورکوي چې
خبریال عمر ګل بیا وایي دا ځل خلک په پټ المانځي په خپلو کورونو کې. په خوا به خلکو هر ځای کې مانځه
جبر را ولا سکل، خو خلک هم مناو کوي پټ پټ خو په کورونو کې. نه نه بار څوک ډیر کوشش نه کوي چې بار راوځي. میلو کې لکه مخکې به تڼونه کې دل میلې به کې دي بیرغونه به خلکو کې به ډیر جوش و خروش و مجموعي طور سره به راټول دي. ځوانان مجلسونه به کول، پیغلو به سندرې ویلې. نو هغه سربور سکل نسته دا نوروز کښو پښ کې ده، خو مګر هغه په جمو خوپیه تور سره په کورونو کې هر سړی کوشش کوي خاموش واغ کوم رنگ او خوند به چې مخکې نوروزونه کې وو نو هغه سکل نخ کاری.
د نوروز جشن لپاره له مختلفو سیمو څخه خلک سخی صاحب زیارت ته راتلل. هلته به د جنډې په پورته کولو کې ګډون کولو.
پاکستان کې د موسمونو د څارنې اداره وایي سږنی کال د تودوخې په کچه کې غیر معمولی توګه او د وخت نه وړاندې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې تر مخه پر روانو میاشتو کې به د ګرمۍ څپې نورې هم زیاتې شي. د قدرتي آفتونو د مخنیوي قامی اداره هم په دغه حق له خبرداري جاری کړی او د زیانونو نه د بچ کېدو لپاره یې د احتیاطي تدبیرونو خپلولو ویلي دي. پدې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان پرې ریپورت کې اوریدل شي.
د موسمونو د سار ادارې تر مخه سګنی کال د تودوخو په کچه کې د غزياتواله د مارچ میاشتې د نیمایي څخه روان شوه چې د دې څخه معلوميږي په روانو ورځو کې دا نور هم زیاتېدل شي. د دغه ادارې ډایرکټر مشتاق علي شاه په دې اړه ویو اي ډیوا ته وویل
چې نارمل نه تقریبا بعضې کې هو شپک شپک وو وو ډیګري سنتيګریډ هم زیاتې شي او اوس دې هفته کې حالت لږ خدي تقریبا 2-3 سنتيګریډ څخه تقریبا 4 ډیګري سنتيګریډ هم بعضې کې زیاتې شي. دې کې دا هوا دا تپاو چې کومې دا د نارمل نه شي واشي نو دا نارملي موږ سره کې مئی کې جون کې یا د اپریل میټ نه پښ نه سره دا څنګه کیږي خو ډیزل دا مارچ ته هم رو راځي ته مطلب دا چې حالات نور هم خراب دي توه دي ورسره سره کال په کال کوي.
د خیبر پختونخوا شمالي سیمو ابتواب چترال سوات او اودیر کې چې په عمومي توګه د مئی میاشتې څخه د تودوخو کچا لوړ کیږي خو سګنی کال د مارچ میاشتې په مینس کې د ګرمۍ سپې ولیدل شوې. د موسمي بدلون په اړه تحقیق کوونکي او د زراعتو د پونتون پیښور ډایرکټر ډاکټر ذوالفقار احمد وای ویاره ده چې دغه موسمي بدلون به د واورې په غرونو هم منفي اغیزې ولري او د دغه غرونو ویلې کېدو سره بیا د سیلابونو امکان هم زیاتې دي شي.
کوم واورې پرته دی یا کوم ریشن لشي دی نه راوند مطلب سیلاب ملا خطر هم پیدا شي او باقي دا هیټ ویو چې دی نو یا کول دی نو دا اګریکلچر باندې پر دې کاراکټر راځي کنه اوس مو ته کوم فصلونه یو رینج کنه هغه رینج چې بارو ځلاندې دي یا برزي نو راځه
د قدرتۍ افتونو د مخنیوي ادارې ان ډی ایم ای له لوري چې د مارچ په 15مه د ګرمۍ د سپو روانېدو خبرداري جاری کړې شوې. د یادې ادارې لخوا د دغه موسمي اغیزو څخه د بچ کېدو لپاره د فصلونو د غیر معمولي خصمانې لپاره د ګامونو اغیستو هم ویل شوې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
عزتمنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. تاسو د وی او ای ډی ریډیو سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی نه اورئ او اوس وار رسیدلې ادارې ته چې دا اداریه د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي. دا اداریه زموږ همکار مختار خلیل د انګریزی نه په پښتو ژباړلې او دا دی تاسو ته یې در اوروي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې د کال 2014 نه کله چې روس د اوکرين په ابنای کرایمیا حمله وکړه او بیا په نورختیز اوکرين کې یو عوامي بغاوت راپورته کو، روس د اوکرين د غیر مستحکم کولو او د اوکرين د جمهوریت ادارو د تباکولو د پاره خپل کوششونه په قلار قلار زیات کړی دی. خاغلی بلینکن زیاته کا چې روس د اوکرين په سیاست او انتخابونو کې مداخلت کړې ده او د اوکرين مشرانو او خلکو لا د زورنی او سزا ورکولو د پاره پی د توانایي او تجارت وسیلی بدلې کړې دي. د بد اعتمادې پیدا کولو د پاره پروپاګاندا او د دروغ معلوماتو خورولو له زور ورکړې ده. دین علاوه د اوکرين د اهمي بنیادی اډانی د دانوانه کولو د پاره سایبر حمله هم توند کړې دي. روس د تیر مارچ نه بغیر د سفارونی د اوکرين په سرحدونو د خپل فوج دراجم کولو کارتا لاس اچولې وو چې په نتیجه کې روس د اوکرين نه بیا لشيوي د وسيمي د آزادو ملکونو په حیثیت تسلیم کړی دي کوم چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ورزي ده. د دغه بیلوشو علاقو د آزادو ملکونو په حیثیت د تسلیمولو اعلان سره سم روس په اوکرين فوجي يرغل وکړو. هر کله چې په اوکرين د روس حمله نور سی واشوي ده په دې سبب امریکای او د امریکای اتحادیانو او ملګرو ملکونو پر روس بندیزونه لګول دي. د روس اهم سند د توانایي مد دی ځکه چې دا مد د روس د جملو برآمداتو نیم په نیمه برآمدات کوي. د روس د قدرتۍ ګیس او یا فیصدی برخه د مختلفو پایپ لاینونو په ذریعہ یورپ ته ورکول شي. د روس لخوا اوکرين نه د بیلوکړې شو دوه سیمو د آزادو ملکونو په حیثیت کې د تسلیمولو د اعلان نسم د سټیپس جرمني په 23 فروری یورپ ته د روس د نوي ګیس پایپ لاین نارد سټریم 2 د تصدیق کولونه د انکار اعلان وکړو. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې د جرمني د دې فیصله ستاینه کړې ده ځکه چې د دې سره د ګیس پایپ لاین چالو کېدل اوس بنشي وی دي. جرمنی او یورپی یونین سره د سلام مشور وروستو امریکای هم په نارد سټریم دویم ایجی د دې په لوی انتظامی افسر او په نورو مختلفو افسرانو بندیزونه لګولې دي. د دې مطلب دا شو چې د دې ټولو کمپنو او افرادو اعمال جیداد چې د امریکای د اختیار لاندې راځي یا د امریکانو استوګنو په لاسو کې دي دا بند کړی شوی دی او امریکایان دوی سره د کاروباري لین دین نه منې کړی شوی دی. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان په دې الفاظو ختم کړی دی چې امریکا و د اوکرين د سالمتیا او سلامتیا په ټینګ سره مرسته جاری ساتي. د زیاته کا امریکا چې د اوکرين په لړ کې نن ورځ سهم کوي دا هرڅ د امریکای د پوخ لوس قول او خپل اتحادیانو او نور ملګرو ملکونو سره د سلام مشورو په سمون کې دي. کم چې پروز د بندیزونو لګولو او په اوکرين د حمله د سزا ورکولو د پاره امریکا کئ
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. ک تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.